السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په خوست کې وي چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به بیا وځنډیږي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د خوست ځای چارواکی وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په چاودنه کې تر دیرشو کسانو زیات وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. او د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزۍ قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه د خوست ځای چارواکی وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په یو چاودنه کې تر دیرشو کسانو زیات وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چاودنه په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه
نن د لمانځه پر مهال چې د جمعې لمونځ کې ده د ملي اردو په جامع جومات کې بدبختانه چې چاودنه رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې 9 کسان په شهادت رسیدلي دي او 2 کسان نور ژوبل دي.
رویټرز خبري اژانس بیا د خوست د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې نن د ولسي جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسیدنې لپاره یې د نتایجو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د مشرتابه تر پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رارواني اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه اندېښنه شي او وایي چې بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سي زه به له تا سره ووینم او یا شایي هلته افغانستان کې دې ووینم. ته نه پوهېږې چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د ده د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، ده وویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمیر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سر قومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې له امریکایي سرتیرو سره کتلي. پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کېږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي خو تر اوسه یې هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکښې په جګړو کې ښکېل دي یو شمیر سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګه خبریالانو ته وویل، موږ د افغانستان په اړه په ډیرو قوي مذاکراتو بوخت یو، خو ده دا ونه ویل چې آیا دا خبرې مستقیمې له طالبانو سره دي که نه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې له امریکایي استازو سره کتلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزۍ قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه د جمعې بازار په یوه میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سوې ده. امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځانمرګې بریدګر چې نن یې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې د چین د کنسلګرۍ ټول 21 کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال شوي او زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې د درو بریدګرو تر څنګ دوه پولیس هم وژل شوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یوه خصوصي شرکت د یوه ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. او د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوي ویډیوګانې خپرې کړې چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس درلودو په تور په غیاب کې محکوم شول. هغه ویډیویي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون خپاره کړي څرګندوي چې دا دوه روسان د مارچ په 4مه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کېږي. دا همغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال د بېهوشۍ په حال کې وموندل شول. د جون د میاشتې په 10مه نیټه یو بل کس ته سالسبری ته په نږدې ښار ایمزبری کې مسموم شو چې ورسره یو بوتل اتر وموندل شول. په دې بوتل کې د نویچک په نوم د اصابو فلجونکي کیمیاوي مواد وموندل شول چې په پخواني شوروي کې جوړېدل. یوې میرمنې چې په دې پیښه کې مسمومه سوې وه وروسته سا ورکړه. د خبرونو پای.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په خوست ولایت کې د 14 په نتیجه کې تر 30 زیات کسان وژل شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر په شنې ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول و ځندول.
سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم داده چې د شرقام ډیره ټیټ شي، دغه رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لوی لار تلونکو مسافر له سختو ستونزو شکایتونه لري.
لاره د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی، ځکه چې نه دکاندار چندانې پرسان دغه تلی سي، نه ملکي خلک تلی سي، دولتي کسان خو ګرسره تلی نه سي په دا لار باندې.
په غزني کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي.
د مملکې تقریبا شپږ خرواره زیات نه کړي، اوس تقریبا اتلس خرواره ولس خرواره دغه جوړیږي.
د پاکستان په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې په اړه هم معلومات درکوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په خوست ولایت کې په یو 14 کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. رویټرز اژانس خبر ورکړی چې په 14 کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست اشاره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. الخیل صاحب، د 14 د څرنګوالي په اړه کوم معلومات راکړي او دا چې آیا ارقام بدل شوي؟
مننه کوم. زه په پیل کې تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلام وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خوست کې د پلی اول شایسته لیوا په جماعت کې 14 وشوه چې د خوست د چارواکو په وینا په اغلب ګمان دا یوه انتحاري حمله وه چې په جماعت کې ترسره. د خوست والي او نورو چارواکو چې شېبه وړاندې ملکي روغتون کې رسنیو سره خبرې کولې، دوی وویل چې په دې پیښه کې 12 نفره وژل شوي دي او 30 نفره زخمیان دي. البته ځینې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي، هغوی د دې طرفاتو شمېر له دې 12 نفرو نه زیات ښیي. خوست والي رسنیو ته وویل چې هغه ټپیان چې سطحي وو هغه یې رخصت کړي دي، او هغه ټپیان چې ملي اردو والي کوڅه راغلي دي هغې طرف ته به انتقال کړي. دوی وویل چې د ملي اردو یو هیئت هم خوست ته راغلی ده، دا مسله به وڅېړي او وروسته به رسنیو سره دوی دا معلومات شریک کړي.
د حمله کوونکي په اړه څه ویل شوي دي چې څنګه یې دغه ځای ته ځان رسولی؟
موږ همدا پوښتنه د خوست له والي څخه وکړه. خوست والي وویل چې مسلې په ارتباط دا چې دا شله غوندې موضوع ده، نو دوی انتظار باسي چې د ملي دفاع وزارت د لوی د ریسټس کوم هغه چې هغه د مسلې د تحقیق لپاره هغوی هغه مسایل بشپړ کړي او تر هغې وروسته به رسنیو سره معلومات شریک کړي چې اصلا دا انتحاري د بیدیانه راغلی دی کدل تکوم نفوذی کس د ملي اردو پولیسو کې د بریده سره کړی.
او رستی پښتنه دا چې لو خیل صاحب تر اوسه د حمله مسولیت چا منلی؟
نو تر شپه وړاندې چې ما رسنې ته لاسرسی لرم دوی کومې وسلوالې ډلې د دې بریده پر غاړه نه واخیستې.
ډیر مننه. په خوست ولایت کې د ازادي راډیو خبریال و چې په یوه جماعت کې د چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. که څه هم د خوست چارواکي وایي په دې چاودنې کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 کسان ټپیان شوي دي. خو رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په حمله کې 26 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې شېبې چا د حملې مسولیت نه دی منلی. بلخو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د اورکزیو ایجنسی په کلایي سیمه کې په انتحاری حمله کې 28 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. په کلایي بازار کې د جمعې په ورځ د میوې او ترکاریو مارکیټ لګیږي. نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
په اورکزیو ایجنسی کې د پولیسو یو چارواکی نن د ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د جمعې په بازار کې د خلکو په میله کې وسوه چې ډیره ګڼه ګڼه وه. چارواکو ویلي چې زخمیان په سیمه کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیاسي فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اورکزیو پر خلکو غږ کړی چې د سیمې روغتون ته د وینې ورکولو لپاره ولاړ شي. د چارواکو په وینا په روغتون کې د ډیرو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیر شایع زیات سي. د اورکزیو د پولیسو یو مشر خلیل اقبال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوي چې چاودیدونکي مواد د ترکاري په یوه کارتن کې ایښودل شوي وو او په دغه مارکیټ کې انفجار وکړ. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کلایي بازار او شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورکزیو ایجنسی په کلایي سیمه کې اکثر شیګان اوسي. دا د پاکستان له وو ناکرارو قبایلي سیمو ده. په پاکستان کې په دوامدار ډول د شیګانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر کورونو، عبادت ځایونو او مذهبي مراسمو خونړۍ حمله کیږي. واشنگتن ادعا کوي چې د پاکستان په غرنیو قبایلي سیمو کې د تروریستانو پناه ځایونو او د هغوی فعالیت ته اجازه ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ وویل چې پاکستان له امریکا سره هیڅ نه دی کړی او له پاکستان سره یې د خپلو مرستو د ځنډولو خبره وکړه. خو پاکستان دا ادعا رد کړی او وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې انساني قرباني ورکړي او میلیونونه ډالر یې زیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پښنې ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځندول. شکل سي وچنن د ولسی جرګې د لس ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي. بلخو د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه په دې اړه اندیښنه ښیي چې په بیا بیا د ابتدایي پایلو د اعلان ځندول پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمنوي. نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو ته د ښه رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
بنابر رسیدګي دقیق
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښې رسیدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړی پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او همداشان د عقرب د 15مې په انتخاباتو کې د تخته د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي چې له امله یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسون ویان علی رضا روحانی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو شکایتونو له چلنې سره ممکن یو شمېر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسی جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي وو چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسون دا جرأت نسي کولای چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسون له څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي. هغه څه چې کمیسون ویلي وو چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونه پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه دی. لپاره
ښاغلی رشید وایي کمیسون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسون وایي چې په خپلو کارونو کې خپلواک دی او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني سي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر پشان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډ خبره کړې ده. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه په دې اندېښنه شي وایي چې په بیا بیا د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو پر همدې مسلې سمیسون راستولي چې د پروګرام په جریان کې لولو. د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ او ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره په دې وروستیو کې نام نسوې ده چې پر دغه لاره سفر له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لاره له نامنی او خرابېدو څخه یې خلک تر پوزې راغلي. د دغه ولایت خلک وایي پر یاد لارې سرونه او مالونه نه دي خوندي، او کله چې پریزی او راځي نو ځانونه ژوندي نه احساسوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره سخت نام نه سوي او زیاتره وخت پر زیات شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه فضل الرحمن میرم د دې لارې د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی، ځکه چې نه دکاندار چندانې پر سم دغه تلی سي، نه ملکي خلک تلی سي، دولتي کسان خو ګرسره تلی نه سي په دغه لار باندې. د دې خوا سره روان سي یوه پله خو د طالبانو وام دی چې ورور سره کوم عمل به درسره وي کې چکر دي وهلې یم دې نه پرېږدي چې سلام چې مکار سره یم دې نه پرېږدي بلې پلاچ دغه سه تېر سي بیا چې ولاړ سي پوسته والا درته ناست وي که دې چکر نه وهلې بره خو نو پیسې درسه غواړي کله 1000 روپۍ کله 2000 بعضی در چسپې دوه در چې څونه
بله ډېر نام نه ده لاره خو ورور بله ورځ کتار راغلی و برید پر سوی و موټران سوځلي و جنګ کړي و خلک یې خوش کړي و بل نظامي خلک خو ګر سره په موټر د دې لار نه سي تلی کړي. زه خپله دا یم دا ډېر وخت کېږي چې په دغه خاطر دلې انتظار یم چې دا لار سره سمه سي یو امنیت برقراره سي باره په یو خوا باندې ولاړ سي.
د کندهار لار خو ډېر سره خرابه ده، بس د زه د دې پلاس تلی وم ښار ته په بل کتار کې نو کابو یو میاشت و لس شپې شل شپې دغه تېرې کړلې بې کتار خو سړی بخیر اتلی نه سي، او پر دې لارې باندې ډېر خلک زموږ شهیدان ورکړل. پر دې لارې باندې ډېر خلک شهیدان شول.
دغه خلک دولت ته خواست کوي چې د یادې لارې امنیتي ورته خوندي کړي.
د دولت څخه امنیت برابر کې څه د لارې جوړې کړي، لارې بېخي ګرسره دغه سېدي شي او پر دې خرابو لارو باندې خو چندانې څوک ځي نه وس.
دغه غواړو چې دا لار سم پوستې وغورځوي، سمه قرارګاه وغورځوي، وروره د دولت توجه ورته وسي دا لار سره سمه کې چې د خلک په ډاډه زړه ولاړ شي او برته راشي خپل کاروبار وکړي.
دولت دغه غوښتنه ده چې لارې په امن کې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ پر یاده لاره وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو پر اکمالاتي موټرو برید کړی وو چې پر مهال یې یو شمېر افغان سرتیر او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ازادي راډیو د دغه خلکو ستونزې د اروزګان له ولایتي ادارې سره شریکې کړې. ولایتي اداره بیا وایي د یادې لارې د امنیت لپاره نوي پلانونه لري. د دغه ولایت مرستیال والي عطا الله فضلي ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لاره مخ ولسمشر هدایت په اساس باندې اوس نوی منګه محلی اردو جذب جذبو لګی، هغه کسان قندار ته ولېږل چې هغه ټریننګ شي او دا خوانه د قندار د خوانه بیس باندې کار روان دی او په سرک باندې خپل د ملي اردو د خوانه کار شروع دی چې وزارت په ادامې د خوانه هغوی ته دا په قرارداد ورکول شوی دی. نه هم به سازی شروع د امنیتي پوستې ورسره جوړیږي. انشاءالله چې ډېر امیدوار یو چې دا لاره نوره خلاصه شي.
د قندهار امنیتي مسؤلین هم دغه خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې د یادې لارې امنیت به ډېر ژر خوندي کړي او وایي چې د یادې لارې د امنیت لپاره یې پلانونه تر لاس لاندې نیولي. دا یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم ښاغلي فضلي ازادي راډیو ته منلې وه چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې لاندې دی او افغان پوځیان اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د چین حکومت د پاکستان په کراچي ښار کې نن جمعه پر خپره قونسلګری حمله غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي. بل خو د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا د چین او پاکستان پر اړیکو گزار دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د دې وزارت ویان جین چوانګ ویلي چې د قونسلګری ټول مامورین او د هغوی کورنۍ په امن ځای کې دي. هغه نن په پیکینګ کې خبریالان ته وویل چین پر ډیپلوماټیکو ادارو حمله غندي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د چین د اتباعو او ادارو د ښه امنیت لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په کراچي کې د چین پر قونسلګری د حملې مسؤلیت ویډلې چې ځانته د بلوچستان د ازادۍ پوځ وایي اخیستی دی. دا بیلتون غوښتونکي ډله له هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت یې په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان ځواکونه او د چین حکومت د بلوچستان د راتلونکي د خرابولو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حملې په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو د زیانمنولو لپاره یوه دسیسه ده. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې شایي د چین د فعالیتونو په وړاندې د خند اچولو هڅه شوې ده.
او یقینا یو کوشش دا ده چې دلته کې د پاکستان چین منځ کې اړیکې چې دا په دې باندې کړی شي او باندې چې یو قسم ته به سبا پیل سره ورسره شي نو یقینا چې دا عمل څه کوي دا کومه باندې ورته.
پاکستان د چین د ستري سیمایي پروژې یو کمربند یو لار چې د ورېښمو د لرغونی لارې پر نظر جوړیږي مهمه برخه ده. د چین حکومت په پاکستان کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. د ګوادر بندر پروژه د اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو یو ستر مثال دی.
ستاسو ل پیغامونو
ملی السلام علیکم دا غویره د ټول کارتون کو ریډین څخه سلامونه لیکم له وړاندې کوم چې افغان د میدان ورته ګولې چې غتون سلام زه دا ورته ګولې چې غتون سوال مهمه کوم چې موږ ته سره کوم یو کې چې موږ تر غزي ولایت پورې چې دی یو ستوانین ساتو د چلار د چې سره کوم هم چې سره کوم په خشي لاره دی راځم او چې یو سره کوم هم د ډېر مشکل زموږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان موږ شي او نور مشکلات هم زیاتې شو کوم نه لري نشي ته او بل مشکل موږ د چې د غټول سره کې مکتبونه هم نه ډېر نه وخت شو د سره دا او مشکل ونه چې مکتبو کې نه مې ځونه چوکې لري نه پښونه لري څنګه سره سیمه ته باندې مشمول کې نه ولې مخ ته خبرې کوم
السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله حلیمی تن در خبری کم وقتن می دا ولسمشر محمد اشرف غنی تخدا دا چی دا پکتیا زیادتر سرکون اوز هم کندو کفر دی تر دی دا ما دولت کم خاص پملارن ورطا ندی کردی دا پکتیا مرکز گردی سا تر دندی پتان ولسوالی سرخد پر غزیدار سرک بیتا کندو کفر شویده او دی تمکنی و ترمن دی جنخیر و غزیدار سرک دندازی زیاد کندو کفر دا خلق پزو کم او الرجی نروغی باندی اخته شوی دی گردی و دوم رضیاتی باید پملار نورده وشی.
سلام علیکم دیازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر ده، ما غواړم تر ازادۍ راډیو پورې ورسوې، تر کارکوونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه فاندیسم. یوه شبه که راته فعاله کې چې کار وکړي ډېره مننه ده، ما غواړم تر چارواکو پورې ورسوې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د بریتانیا پولیسو هغه ویډیوي تصویر خپره کړی چې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د بریتانیا پولیسو له خلکو غوښتنه کړې که په دې اړه معلومات لري نو له پولیسو سره دې شریک کړي. بریتانوي چارواکي وایي دواړه مشکوک کسان د روسیې د استخباراتو ماموران دي چې سالزبوري هغه ښار ته چې سکریپال او لور یې پکې مسموم شوي وه په مستعارو نومونو تللي وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا پولیسو د پنجشنبه په ورځ د هغو دوو مشکوکو کسانو ویډیوي تصاویر خپره کړل چې د پخواني روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن ګڼل شوی. په دې تصاویرو کې لیدل کیږي چې دواړه مشکوک کسان د مارچ په څلورمه په همغه ورځ چې سکریپال د برتانیا په سالزبوري ښار کې د یو پارک پر څوکۍ بې سده وموندل شو، د ښار ته رسیږي او د ښار په شاوخوا کې پلي ګرځي. دا دوه کسان چې د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو مشهور دي، په سپتمبر میاشت کې په غیاب کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو تورن شول. یو تحقیقاتي ویبسایټ د دوی اصلي نومونه الکساندر ایفګینیوویچ مشکین او اناتولی چیپیکا یاد کړي او وایي چې دواړه د روسیې د استخباراتي ادارې جی آر یو لپاره کار کوي. د سکریپال د مسمومولو له پیښې نږدې څلور میاشتې وروسته د سالزبوري په څیر مخار امسبوري کې یو نارینه او یو ښځه هم مسموم شول. پولیس وایي دوی د اترو له یو بوتل څخه چې د نوویچوک په نوم له کیمیاوي موادو ډک و کار اخیستی وو. نوویچوک د اعصابو فلجوونکي کیمیاوي مواد دي چې پخوانی شوروي اتحاد د پوځي اهدافو لپاره جوړول او د سکریپال د مسمومولو لپاره هم کار ترې اخیستل شوی. مسمومه شوې میرمن ډان ستوریګس وروسته مړه شوه. پولیس وایي دوی له هر چا څخه چې دا دوه مشکوک تورنې د مارچ د دوهمې او څلورمې ترمنځ لیدلې وي او یا یې د نینا ریچي د اترو تقلبي بوتل تر سترګو شوی وي د معلوماتو غوښتنه کوي. سرګی سکریپال د روسیې د استخباراتو پخوانی ایجنټ و چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومت څخه یې مخ اړولی و او د مسمومېدو تر مهاله په برتانیا کې په تبعید کې اوسېده. برتانیا او لویدیځو متحدانو یې د هغه د مسمومولو پړه پر مسکو واچوله، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د سکریپال د مسمومولو پیښې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې چې هسې هم ترینګلي و لا خراب کړل او په نتیجه کې متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. د همدې کړکیچ په دوام د لویدیځ پلوي هیوادونو روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ او روسي هم د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې د یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماتانو شمیر رقم کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د واسي هوادوال په نامه اوریدونکو په خپل سیمه کې لیکلي خلکو د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو له رایو سره لوبي کوي. نصرة الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه لیکلي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د انتخاباتو پر شفافیت ډېرې پوښتنې راپیدا کوي. نقیب الله مشال د اوروزګان ولایت له شهید احساس ولسوالۍ څخه لیکلي له انتخاباتو څخه اوس ملنډې جوړې شوې دي او یوې او بلې ورځې ته نتایج ځنډیږي. ذبیح الله د کندهار څخه لیکلي په انتخاباتو کې زیاته درغلي وسوه، اوس د انتخاباتو کمیسیون د نتایجو په ځنډولو سره ځان له مسؤلیت څخه خلاصوي. فخرالدین لواشیر څخه لیکلي د انتخاباتو تش په نامه کمیسیون لخوا د نتایجو ځنډول بیا د تقلب زمینه برابروي. عظیم الله له خوست څخه لیکلي په خوست کې ترور غلا او پوډریان په دې وروستوي کې زیات سوي دي. روح الله له زابله په خپل سیمې کې لیکلي، په زابل کې د خرواریانو په سیمه کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. له چارواکو څخه او د دې شبکې له مسؤلانو څخه غوښتنه کوي چې دا ستونزه حل کړي. عبدالبصیر عابد د کونړ ولایت له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سامتول د کلي سړک نشته، له حکومت څخه غواړم چې زموږ دغه مشکل حل کړي. او ربی محمد د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي، په ځاځي میدان کې یو روغتون هم نشته چې موږ خپل ناروغان پکې د صحت لپاره بستر کړو. له والي څخه غوښتنه کوي چې موږ ته دلته یو مجهز روغتون جوړ کړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې په پروان کې د مظاهره حل هم درکو. خو اوس 4:30 بجې کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر څخه ورو.
د خوست ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په 14 کې تر 150 زیات کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. نن د پاکستان په شمال ویدیز اورکزی قبایلی سیمه کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیوګانې خپرې کړې چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړې چې د دې هیواد د اساسي قانون بدلون په اروپای ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د پروان ولایت په لسګونو وسیدونکو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې ملکیان وژل شوي چې په هغه کې ماشومان هم شامل دي. احمد حنایش سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حنایش صاحب، نور جزئیات څه دي؟
السلام علیکم جناب صالح صاحب. درنګه چې تاسو ویل تیرش په د افغان امنیتی ځانګړي ځواکونو په کاپی په چابو سراچ ولسوالۍ کې عملیات کړی وو، چې په دې عملیات کې درې کسان ملکی کسان وژل شوي دي چې یو پکې ماشی او ماشوم دی. په دې خاطر د جبل سراج اوسیدونکو دا لاریون شروع شو. په نن ورځ په دې خاطر چې د پروان ولایت سیمه ییز حکومت ولې دا توان نه لري چې عملیاتونه خپل تر سره کړي، ځکه چې دا ځواکونه چې تک کابل راغلي وو هغه صرف یو کس چې هغه د وسلوانو د غیر مسول یو وسلوالو هغه ته د دزګری لپاره راغلی وو دلته.
بلې، انش صاحب، دغه سیراپور موږ وړ مورز له لوګر ولایت څخه درلو چې له کابل څخه ځنګړي ځواکونه د ملي امنیت ورغلي هلته عملیات کړي او خلکو ویل چې په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ جوړ لاوشته ده. دغه مظاهره چانو په پروان کې څه غوښتنه وکړه د دغه سپیشو د مخنیوي لپاره؟
د لاریون کو ته مظاهره چانو امدا وختنه ده چې د سیمایز حکومت پروان سیمایز حکومت ته پرځت لاریون کړ. د هغه وایي چې د 2000 نیرو په ځواکونو په پروان کې شته، نو هغه کسان چې ځواکونو چې په کابل نه راځي هغه نه بلد دي، په سیمه کې نه بلد دي. صرف یو کس یو مسله غیر مسول ته هغه وړی چې تذکر وکړي. په دې خاطر چې ولی دا ظرفیت د محلي سیمایزو ځواکونو ته دا ظرفیت پیدا شوی نه ده چې داسې عملیات کېږي، او هغه کس چې یو کس مسله مسول غیر مسول ته هغه دنبال کوي تعقیبوي هغه یې پراس نه ده راغل، خو مګر دا ډېره غټه ستونزه پېښ شوه.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبريال و چې په پروان کې د مظاهره په اړه معلومات درکول. د پروان اوسیدونکو چې مظاهره کړې وای چې د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې ملکیان وژل سوي چې یو یې ماشوم دی. دوی غوښتنه درلوده چې د دغسې عملیاتو مخنیوی دې وسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي ده. ولایتي چارواکي وایي دغه کار به په دې ولایت کې د کرنې له ودې سره مرسته وکړي. بزګران وایي دغو اصلاح سوي تخمونو او سره د دوی حاصلات د پخوا پرتله زیات کړي. حبیب رحمان تاثیرې په اړه نور حال راکوي.
په غزنی کې د کرنې عملداري ریاست له لورې پر یو شمېر بزګرانو د تخم لپاره اصلاح سوي غنم او کود وویشل سول. د یاد ریاست سرپرست محمد وارث حیدر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د مرکز سلګونو بزګرانو ته یو بوجۍ اصلاح سوي غنم او دوه بوجۍ کود وویشلی دی چې ټول ټال دېرش ټنه غنم او دغومره دوه برابره کود دی.
موږ په روان کال کې په دې د خزاني غنمو د جملې څخه 230 ټنه غنم او 360 ټنه کود د مرکز ولسوالۍ د حقینو لپاره د وزارت زراعت له خوا اختصاص شوی دی چې په هغه کې 30 ټنه اصلاح شوی غنم چې د تخم په منظور باندې کرل کیږي، 30 ټنه د مرکز لپاره غنم او 60 ټنه د مرکز لپاره کود د قانون ته په واک کې ورکول کیږي چې دا غیټ نه ښه نتیجه لاسته راوړي. یو بوجۍ غنم یو دوه بوجۍ کود یو د خان ته سهم ورکول کیږي چې د غنمو قیمت د بوجۍ 180 افغانۍ او د کود قیمت چې سپینه سره ده 115 افغانۍ قیمت ټاکل شوی.
بل لور ته بیا د سیمې بزګران وایي د نورو کلونو په دوران کې له دغه اصلاح سوو غنمو او کود څخه ښه پریمانه ګټه پورته کړې ده. ازادي راډیو ته یې وویل د کرنې او مالداري ریاست له لورې چې هر کال د غنمو اصلاح سوی تخم ترلاسه کړی دی نو بیا یې لمځه کې زیات حاصلات ترلاسه کړي دي.
زه خپل حاجي خالقداد د قلعه قاضي اوسېدونکی یم. دغه پروسه کالم له د تخمو چوړې مرسته کړې وه، ډېر حاصلات مو اخیستې دي او ډېر ښه نتیجه ورکړې ده موږ په منطقه کې.
نوم مې شاپور ده، د اجرستان د ولسوالۍ مدیر په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. او کوی سي خلک راسي دلته راځي ځکه د دغه تخمونه مخکې مو کرلې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. د امراض په مقابل کې ډېر مقاوم دي، مرض نه کوي او حاصلات نسبت له محلي تخمونه د دغو تخمونو حاصلات ډېر زیات دي او د خلکو په اقتصاد کې ډېر مثبت رول لري.
تقریبا 15 کال کېږي دا تخم وړم. د ممزه تقریبا شپږ خروار زیات نه کړي، وو تقریبا 13 خروار ولس خروار دغه جوړی.
دا په داسې حال کې دی چې د غزنی ولایت تیرای اوسیدونکو بزګران دي خو وايي د خپل حاصلاتو لپاره چندان بازار نه لري تر څو د کال له خواري څخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
موردل چې په غزنی کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي. په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اتیا قومي شوراګانې جوړې سوي دي. تفصیل له روح الله انورینه په یو راپور کې اوري.
په کونړ کې د کرنې او مالداري رئیس انجینر انعام الله صافی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په ولایت کې اتیا کاملا غیر سیاسي او غیر قومی کمیټه یا شوراګانې د ځنګل د احیا، حفاظت او د مدیریت په بنیاد باندې د انتخاباتو د لارې هغوی خپل مشران وټاکل او د دغه شوراګانو سره کونړ ولایت کې قومي مشرانو او د نورو نهادونو په حضور کې تړونونه لاسلیک کړل.
انعام الله صافی وایي پوخوا ټول ځنګلونه ولسونه ساتلي خو اوس دغه دود د یو شمېر زورواکو او د لرګیو د مافیا د لاسوهنو له امله کمزورې شوه. دوی اوس غواړي چې د دغه شوراګانو په وسیله د ځنګل ساتنې په اړه پخوانی قومي تړي او ناغي بیرته ځواکمن کړي.
نو موږ غواړو چې د احیا او حفاظت په لاره کې بیرته اماغه دودونه واغ ناغي چې هغه مختلف او مافیایي کړي وو یا بعضي خودغرزه خلکو د خپل شخصي اهداف او اغراض په خاطر باندې زیان منې کړي وي، د ته به دغه شوراګان بیرته قوت ورکړي.
هغه وای دغه اتیاو جوړو شو شوراګانو ته به د بوټو او نیلګیو د روزلو د پاره کوریې جوړوي څو په خپل سیمه کې نیلګي وروزي او بیا یې هم هلته هغه زینو کې نال کړی چې چیرته ځنګل وهل شوی او یا یې هم چیرته اړتیا وي. د یادو شوراګانو دوه تنو مشرانو ازادي راډیو ته وویل
زمانو مولای مثال خان صاحب زراعت مونږ ته د غوزانو
نهل شانی کړي دا تخمونه کرلی دي او په ولسوالۍ کې په مختلفو علاقو کې به انشاء الله دغه غوزان ونې چې دی دا کېنول کېږي او د ځنګل د حفاظت په خاطر شوراګانې جوړې شوې دي چې موږ د ځنګلونو د حفاظت لپاره زاړه دودونه او دستورونه چې کوم قومي موږ لرل د ناغو په سیستم سره هغه مو راژوندي کړي دي اوس څوک نشي کولی چې ځنګلونه په بېرحمانه توګه قطع کړي.
زما نوم هجرت الله صالح افغان یم. موږ هر میاشت غونډه لرو چې ته اجازه نه ورکو چې ځنګلونه وای یا شنه بوټي وای.
په کونړ کې په داسې حال کې د ځنګل ساتنې او بیا یحیا په نوم شوراګانې جوړیږي چې د یاد ولایت ډېرې ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلې دي، خو لومړی به د لوګر د والي د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې ویل لاندې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو، د لوګر د والي سرپرست ویان شمشاد لاروي سب سمجه نن ورځ د خبرونه ملمه دی. دی به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مورستول دي جواب کې. لمړی لاروي سب تاسو ته شرغله سمه تاسو کې به د یو اوریدونکو شکایت او ستونزې به ورو بیا ورسته تاسو ته راسو چې جواب ورته وایست.
سلام علیکم، زو د ولایت لوګر نه خبرې کوم. وړو کینزل 100 روپۍ بوجي سوي د پلوګر کې او غاز جکسه وای دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانهخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانهخلي په وړو او په غاز په دغه شیانو باندې چې غریب خلک ته به استفاده تر کې دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پورې. نور وسلام.
بله لاروي سب، ته دې دوست ستونزه مو واردله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبدالواحد رور ستونزه ته به ووایي چې اول خو مننه کوو چې ستونزه شریکه کړې. له عبدالواحد رور نه مونږ هیله کوو تر څو د دغه ستونزو د لا حل د لا ښه حل په موخه ولایت مقام ته راشي. دغه ستونزې د دې تر څنګ چې کومې نورې ستونزې لري هغه نیک په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والي صاحب سره شریکې کړي. انشاءالله هغه به دغو اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بلې، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویل، آیا واقعا بیې لوړې سوي دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړ نه وي، خو البته لوګر ولایت د منګرار ولایت سرغلری سرحد لري حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغه لارې نه هم را انتقالېږي. په هغه په وخت سره موږ مخنیوي کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لار هواره کړې ترڅو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت کې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجارانی اخلی او بیا لوګر ولایت انتقالی لوړوالی کې باید د قیمت په لوړوالی کې باید لوړ نه وي تر څو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو د دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو هو، په بار بار مونږ له شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولي او په دغه برخه کې والي صاحب ورته لازم هدایتونه کړي تر څو د لوګر ولسونه له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم، مرولی سلمانی هم د لوګر ولایت د رسالۍ څخه. زه د معرفت له وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مستقبل امتحانونه وزندول شو، لاخې لرم چې ولاندې کې خلک ډېر لرو پرتو چې مرتخه د ولسوالۍ مرکزی مکتب ته ورځي، خو دلته امتحان نه مخکې کاوس پاوله اوس کاوس پنځلسم ته وزندل خیر لرم چې را مخکې کی بس دا زمونږ پیغام دی او خیر لرو چې تاسو وړاندې کوي.
بله، لروي صاحب د دې اوریدونکو ستونزه مو هم اوریدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به ووایو چې له ازر ولسوالۍ نه شریکه کړې. تیر روان یا تیر ښوونیز کال په دغه کال کې ډیری رخصتیان راغلي، تاسو په جریان کې هستئ چې وړمه ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې